شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي او له طالبانو سره نږدې روابط ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونو ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. ټاکل شوې چې درېمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر ته پام وړ کم شوی. فرانس پرس خبری آژانس نن چهارشنبه د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمیر 3,000 ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمیر د کمېدو لامل نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وژل کیږي. د ملګرو ملتو شپیری شي چې د 2023 کال له جنوري څخه د سش کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2% کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا بېګا په رفحه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نوري حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نقش نشانی نه ښکاري او په غزه کې د اوربن لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوې ترورېستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پر افاکی د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړې، خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن مالدوفیا ته ورسید. مالدوفیا له اوکراین سره اوږده پوله لري او واشنگتن د اروپا په جنوب ختیځ کې د دې هیواد ملاتړ کوي چې له غربي بنسټونو سره نور هم نږدې شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دول شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نشته شوی. امریکا خبرګون څرګند کړي. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وایي
دو طرفه ګټي دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو دا درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ زنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به پکې ډکه نشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ترکیې ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات کړي، خو ریل ګاډی په ځنډ رسېدلی.
د ګمرکي د تایمار ریل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي.
کونړیان د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زمنګ دامځ کې للمه دي او بنه لري او سیلابي او دارک سینتجی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې له پراخو مظاهرو خبرو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه مړی وایي چې روسیا د ترهګرو ډلو له لسته د طالبانو د نومېستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي، دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپین مړی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پورز وروسته تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
وروسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي که روسیه دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هېڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوې کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونه ورده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوی دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه ده ماسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي وو چې د ترهګرو له نوملړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. لدی ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه نه دي تضمین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. د ښاغلي خادم نظم همکاري فیروزه عزیزي د مرکې په سر کې پوښتلي چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی ده، اروپایان تللی دي، میدان خالی ده. نو اوس روسیا دغه نوی کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او که ملګري ملتونه هر څه وایي هغه به وایي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کوم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کوم مانعیت نشته دی. که د امریکا د رهبرۍ دغه کوم تسلسل چې دا موږ 45 کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درکړي دي او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ زنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه کې نشي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې خصوصا په ښځو باندې، د دوی په کار، د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي؟ تاسو په نظر آیا طالبان په دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي، یا دا اقل په دې اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسؤلیت او یو هدف ته چې ځان قوي کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوي کړی، پیسې هم پیدا کړي دي، امکانات هم پیدا کړي دي، امریکا هم ورسره مرسته کوي، او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلي دي. دویم مسؤلیت د دې خلکو د عام ملت دی چې دوی دا په وړاندې باندې دي. عام ملت ته خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیتي تضمین کول، دای بیله مس خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دي، په هغه کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دي، کاملا نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمانه هغه کې کچې ته احساس پکې وي، که هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندل، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کوله، به افغانستان او د افغانستان میرمن د سینې پر وختلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي. روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګونه مړنه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي.
د اوس لپاره که چیرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی په رسمیت وپېژني، یعنی طالبان په رسمیت وپېژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي، یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني، او یا هم دوی ته په ډیپلوماتیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغوی به زړه خنه کړي تر هغه وخته پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پېژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي، یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پرې ډېر دی، او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پېژندل د هغوی ګټو ته ممکن تمامېدای شي، فکر کوم هغوی به لا جرأتمن شي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له افغانستان د ترانزیت لمړنۍ اورګاډي له 26 ورځني سفر وروسته د ترکیه وان شار ته ورسید. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د دغه اورګاډي د ناوخته رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پلاره کې بار او تخلیه ګڼي. جزئیات د سناکا کړ پورا پورګي.
ترکیه ته د افغانستان د یو زرو سلټونه تالکتیکو د اورګاډي په ځنډ رسیدل چې څلوېښت ورځې وختي ونیوه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې ډرایوي رئیس محمد یوسف امین د دغه ځنډ د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصلي مشکل دا و چې د اولین تجربه د تجارتي مالونو انتقال کول د بهرني مارکیټ و، او بله برخه دا چې ځندېدلې دي د ګمرکي د تیمارایل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي. انشاءالله په آینده کې موږ امیدوار چې دا مشکل ته مخته راشي.
هغه ویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلې د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري، او له دې لارې به ډیر مالونه په کم لګښت لیږدول کیږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل له ستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نا وخت تجارانو ته پیښیږي، او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم غوښتنه هم دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانې تجارانو ته اسانتیاوې برابرې شي، او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغو ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري، او له 300 تر 500 زره ټنو پورې د امریکا او اروپای هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبری آژانس ایسنا پرون سه شنبه د می پاتو ویشتمه خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لومړنی اورګاډی د ایران له راځي نقلارې تیر شو. اورګاډی د سه‌شنبه په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړني پارته له ایرانه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ګرجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. د دغه قانون طرحه که څه هم د ګرجستان ولسمشر ویټو کړي، خو پارلمان یې پرون سه شنبه دغه ویټو لغوه او قانون تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پر اړه راپور لري چې مهم ټکي لا اسدالله لودین اور.
په ګرجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي، او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده، او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل،
زه ډیر نه هیله ځکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپایي راتلونکی خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپله مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې د دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بیشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میز ته ورځي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي طرحه قانون کې دوته نږدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې لدې روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو، آزادو رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوی دی. د آزاد اروپا آزادي رادیو مشر سټیفن کاپس ویلي، د دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا د دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي، همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان د دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی، او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجین ډریم ته خبرداري ورکړې چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د ځپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي، دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
د ګرجستان د اعتراضونو راپور موریده. په جرمني کې د ناقانونه نشه یي موادو د کارونې له کبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې بي ساري کچې ته لوړ شوی دی. د جرمني خبری آژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو موادو له کبله مړه شوي، چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. دغه ناقانونه نشه یي مواد چې په جرمني کې د خلکو د مړینې لامل شوي، کوکاین، کرک کوکاین، هیروین او مخلوط نشه یي توکیات شوي دي. د اعتیاد او نشه یي موادو په برخه کې د جرمني کمشنر بورخارد بلندنرت د نشه یي موادو له امله د تلفاتو شمیرې خطرناکه بللې. د اروپا د پنځو متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکراین ملاتړ به کوي. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادو څخه اوکراین ته د توپونو د اتلکه مرمیو برابرول دي. د چک جمهوریت سرتیاسم پیټر فیالا پروند د پولند د ولسمشر اندری دودا، د هالند سرتیاسم مارک رود، د ډنمارک سرتیاسم میټ فریدریکسن او د لاتویا د سرتیاسم ایویکا سیلینیا کوربو. شاغلی فیالا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسکونه سره 1550 میلی متری توپونو د مهماتو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمرګونو سیلابونو د نږدې دوه اونیو په تیریدو لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل سیلونو یې کورونه او ځمکې له منځه وړي، اوس په خیمو کې اوسي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په غور، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللي او په خبره یې له یوه بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې چې ده دا خو په کمره توګه بینه وړی ده چې هېڅ شی نه دي راپاتې. یم غنیم تر دیوال په ټول اویلۍ کورنۍ کې راپاتې ده، نور مکمله توګه د شربینه وړي. غنم، پیاز، دا څه زراعتي کښتونه مزکه مسدروبدل په مکمل توګه لبینه وړي. په ډاګ یاستو خیمه نه لرو، د خوراکي توکي چشې نه لرو.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري ناورین سره مخ دی.
او داخل خانه ما در آمده
پکور که مو بونه نواته دا کوتی و نرده خوز هم پخیمه که یو زموگ ده سخلو بخرابی دی تر طول مهم دا چه ده سخاکو بنه لرو او بیا مکتا ده سرپناه را کبی
دو غور ولایت سیلاب ځپلی ادریس آزادی رادیو تا وویل
ورازی تیر شوی تروسه بی سرپناه یو هیچ مرسته منه ده ترلاسه کلی کورونا مو ویجار شول چنه لرو چه وی خرو دیر زیان مو ولید سمو چه در لودل او طول زمکی مو ویجار شوی پخیمه کی وسیگو
ده فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وی چه پا یاد ولایت کی سیلابونو ده خلکو ده عایداتو سرچینی لمنځه وړي.
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي. شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې، وزې او پسونه مړه شوي دي.
په تېرو اونیو کې په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30,000 کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوې، د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نیټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 439 تنه مړه شوي او 1,318 نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت ویان هم وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 2000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو، سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي.
سیلاب ځپلې افغانان مرستې غواړي. په کونړ کې بیا خلک بل ډول کومک ته سترګې په لاره دي. د کونړ اوسېدونکي د سیلابونو او د اوړي پریمانه اوبو د بې ځایه ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په خوړونو او درو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا هر کال سیلابي اوبه کرهنیزو ځمکو، باغونو او کورونو ته زیان رسوي او همدارازې په خوړونو کې رواني اوبه زر ختمی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسېدونکي وایي د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درو نیولې ده. ګڼې کرهنیزې ځمکې له سیندیزو اوبو لوړې پرتې او للمې دي. د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو اوبه په درو او خوړونو کې پریمانه روانې وي. د خوړونو په غاړو پرتې ودانۍ، ځمکې، باغونه او نور حیاتی او بنسټیزی زیربناوی لمنځه وړي. خلک له مؤسساتو او اوسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کیدو او ذخیره کیدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امځکی لالم دي اوبه نه لري او سیلابي اوبه هم دارک سین ته ځي زمونږ په پیدن راځي. نو کله چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشي او بل اراده چې زمونږ امځکی به هم سیلابونه نه خرابوي.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالی همکاري په خاص کونړ چوکۍ، نرنګ، سرکانو، اسمار، وټپور ولسوالیو کې د څلوېښتو میلیونو افغانۍ په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوې چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي د وزارت په امر یې د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
د متنده شکایت کوم چې څلور پنځه میاشتې کېږي زه پاسپورټ جوړې ته ځم او پاسپورټ مې نه جوړېږي. سیوایستای پاسپورت جوړېږي، سیوایسته نه یې نه جوړېږي. هیله کوم له حکومت نه د هر چا خبره ته غوږ ونیسي او د هر چا غم شریک کړي ځان سره. نو دا پیغام شریک کړي سره. سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو ته ټول سلامونه یایم. پات سلام. زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد سوم. په مایبینو کې تقاعد سوم، تقاعد یې کړم. په مایبینو کې 40% اوس هغه تقاعد یې مخته نه راکوي. بالکل 3 کاله اوس اوسېدو راځو، بالکل هغه د مایبینو تقاعد یې مخته نه راکوي.
مرد مجر د پاکستان راغل نه مرد کار زمز منستا نه د کار تر کا برابر ده. مرد د ایلمن پر ولایت وسیج لشکرګاه شهر ولسوالی بولان. مرد په بولان کې مرد شپږ میاشتې کېږي نو خوراکي مناسب نه مشتل نه دلته مزدوري ستنه خواري سره مجھ بھی عمارت سے رہا خرچ کی مجھے کار زمین آ رہا برابر کی کار تارا برابر تو مجھ بھی بےکار گرز دش پر میش کی بےکار ہے دا گرز مجھ تر اس پر دش پر میش کو لات دے اس شے لارا رسے دلی نو خوراکی مرسے نو شیر رسے دلی زد علمان دے ولایت سے دے بولان سے خبری کم محمد اللہ ہم مجھ بھی دش پر میش کی نم رسے دلی نم شے دلی مکان مالک کرایہ جلا دے رہا پسی نہ تو کرایہ روپی رو بلا چچا تو کرایہ وار کو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.